چین د اړیکو موضوع څیرو خو د وخت 9:30 دقیقې دی په مکرې خبرونو ته. د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. د طالبانو حکومت نن په یو بیان کې وویل شویګو په سپیدار مانی کې د طالبانو د ریاستلو وزاره له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د بیان له مخې شویګو ویل دي چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د اورګاډي، ترانسپورت، صنعت، کرنې، برېښنا، قانونو او په نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل کړي. شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د ریاستلو وزاره له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلې دي. ملګرو ملتونو له خځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د خځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی چې د خځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خځو او نجونو حقونو درناوی ته ژمن دي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځن په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو نن د پخواني صدر اعظم عمران خان د زرګونه پلویانو پر ضد لوخ کې بهونکې ګاز او ډنډو کار واخیست. معترضان له زندانه د عمران خان خوشی کېدل غواړي. چارواکو او تحریک انصاف ګوند ویلي د عمران خان د میرمنې په مشرۍ شاوخوا 8000 مظاهره چیانو له خیبر پښتونخوا ایالت څخه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته نږدې له پولیسو سره لاس ګریوان شول. د پاکستان حکومت زرګونه پولیس او ملیشې ځای پر ځای کړي او پلازمینې ته غځېدلې ټولې لارې بندې کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاتړ د عمران خان د پلویانو لاریون پرون په پېښور کې پیل شو. د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 50 معترضان او 40 تنه پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې معترضانو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه کړل. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نیولو حکم کافي نه دی. خامنهای نن د بسیج ځواک یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید د نتانیاهو د اعدام حکم صادر شي. د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال کریم خان تیره پنجشنبه د نتانیاهو او د اسرایلو د پخواني دفاع وزیر یوف ګالنت او همدارس د حماس ډلې د پوځي مشر محمد دایف د نیولو حکم ورکړ. دوی درې واړه د غزې په جګړه کې د بشریت پر ضد په جرایم تورن شوی. د حماس دا قومندان احتمالا وژل شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم بے معنی بللی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د درې اړخیزو لوبو په فاینل لوبه کې له پاکستان سره سیالۍ ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 کلنو د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزې سیالۍ د آسیا د 19 کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوې دي. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پینځه دقیقې بحث ته شر اغلاست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د ننه د لړم یا قرب میاشتې د 28مې لیوي حمله وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیا سره مخامخ شوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پانه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځنګړي استاذي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استاذي یو شیاو یونګ د شنبې پرز په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلې دي. د کابل لپاره د چین ځنګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګري ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل شوي چې پاکستان یې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې، خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کندنې چارې پیل شوي چې د چین اف چین شرکت له خوا به پر مخ بیول کیږي او یو کل وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کاله 500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلې دوله لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی وو. اوس پښتنه ولاړیږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکي سمی ستانکزی، دغه راز د سیاسي چارو شنونکي عزیز احمدزی. دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې سمی ستانکزی، تاسو تر اوسه د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریخوا یو مهمه برخه چې دغه د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا له 10 میلیارد نه زیات قرضه له چین اخیستې ده په تیرو څو کلو کې، او سم دې ډول IMF او امارات متحده عربي ولې نور ممالک ده. یو هغه څه هلته مطرح کیږي په دې اقتصادي پروژو کې، هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقي وصل لپاره. په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړې چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړی. نو د اوس لپاره دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه ګذاري کړې ده په پاکستان کې او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه ګذاري نه ور اخوا ته، دا اقتصادي برخه چې تاسو یې کړ مستقیما د افغانستان او د چین، له دې نه ور اخوا ته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولاتو، د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد یو مشروع حکومت ده، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري، هغه وجود نه لري او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دې کې سرمایه ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه، هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د دې تضمین په اساس باندې، او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو، دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزی صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حملې کیږي په کوم هدف کیږي، او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حملې کیږي لکه دوه کاله مخکې هم یوه حمله کابل کې شوې، دا په کوم هدف کیږي؟
پاکستان کې عمده برخه د بلوڅ بیرغ د تنوختونکو لخوا نه ده چې هغه اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه له منطقې نه د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کېږي. د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوا نه استفاده کېږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کېږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بېچارګۍ کې ساتلې ده، خلک ډېر ځورېدلي دي. نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره وخت نه وخت په دې هغه باندې حملې کوي. دغه یو برخه ده. ولې په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بل تھیوري موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونې استفاده د پاکستان نخوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کېږي چې یو هغه په دې کې دا په هغه وخت کې طالبان راوستل کېدل، یوه تھیوري دا وه چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګرې ډلې امنیت به خرابوي او د یو رود او یو کمربند پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیلزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه، مخکې دوی له قرارداد نه، او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کېږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، که نه نتایج برعکس دي، یا دا کومې حملې چې کېږي د دوی وزل کېدل یا نور دخالتونه چې دي، دا دې خو ته اشاره کوي چې ویره ستاره ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره، د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترې وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغسې حالات کې په افغانستان کې دخیل وسیږي هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
عزیز احمد زای اتاوس ترازو، آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکول سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافع وب حمله نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې درو کلونو کې دا کار شوی، په کابل کې دوه کلمه مخکې پر یو هوټل چې چینایي وګړي پکې وسیدل حمله وسو او دایشه مسولیت واخیست.
موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات د نسبته هر بل حکومت ته دی هغه چینایان ته اطمینان ورکړي، او یو د چینایانو له اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کوي چې ځان سره نږدې کړي هم هغه دا ده چې دوی په هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي د هغو سره، د هر چا سره چې البته هغه اختشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې که ووایو چې 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه ونه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډېر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره، ما بله ورځ یو څه ولیدله چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې، تاسو وګورئ یا لوګر کې، یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې، یا د سروبي جګدلک یاقوت او کانته، دیو ته په ډیره اسانه توګه باندې له یو ډرایور سره دیو راځي. نو دا خپل دوی ته یو اطمینان حاصلوي چې دلته طالبان امنیت دوی ته تامینولی شي، او طالبان سره تجارت نسبت وه حتی ډیرو نورو مملکتو ته دوی ته اسانه تمامیږي بدون کوم خطر ورته تمامیږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او دا اطمینان هم لري چې دا کار شونی ده.
ډیر مننه سمیستانک زای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله ناکله چې د دنیا په یو کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کیږي، دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه څه چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سی وی دی. دا ولې ستاسو په نظر؟
عمده دلیل دا چې طالبان یو نیابتي ډله ده، او د دوی دغه کوم روایتونه چې دوی ته جوړ کړی شوي وو بېل دي، یوازې دغه نه ده، په لسګونه په سلګونه نور مواردو کې هم دوی له روایت سره چې دوی ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت راپرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایاو سره دا په هغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولی اصل مسئله داره چې دوی الته په پاکستانی سکولاتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپی ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوي. دوی دوی په واک کې دي په قدرت کې دي دلته د نورو منافعو هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره او په عموم کې دوی د دوحې په قرارداد کې نه یوازې دا چې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري وعده یې کړی چې د هغو ګټې به تضمینوي د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي له امریکا سره یې حتی ورسره تړون کړی دی چې هیڅوک به نه پرېږدي هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي او یوازې د امریکا نه بلکې دوی د متحدینو لکه د اسرائیلو لکه د ناتو د غړو لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي طالبان به ورسره جنګ کوي مبارزه به کوي یو جګړه چې یو علت دوی چې دا اوس مختلفې ډلې راخلي د داعش په نوم باندې هغه کوي ځپي یا مثلا د اهل حدیثو مثلا سویه د نور مسایل سوله دوی راپورته کیږي دا ځپي هغه داده عمده علت داره دوی هلته قرارداد کړی دی چې د امریکا د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر نو باندې خطر موجود کیږي د هغه نه به دوی دفاع کوي او د هغه د ځپلو لپاره به کار کوي. دوی چونې ونه د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کیږي او دغه ګټې اکثرا د روایتونو چې دي یو له بل سره په تضاد کې وي. په همدغه دلیل باندې دوی اوس د هغه لپاره که نه یو هغې ورته اصلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو که نه نو داسې رقم حکمت ده چې د دې لپاره چې په واک راځي د افغانستان 40 میلیون نفوس د بربادۍ ته برابر کې په درې کلو کې 8 میلیون خلک تر فرار کوي په هغه کې حکمت نه کوي کنه او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې مثلا اوته د چین مسله کې یا د پاکستان مسله کې یا د اسرائیلو مسله کې یا ته بل حکمت نه کار اخلي. دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډالو کې چې دوی خپل واک نه لري خپل فکری قدرت نه لري خپل فکر نشي کولای او نور څوک ورته لارې ته یې نور څوک ورته پالیسی ته یې دا واضح ښکارې دلکیږي او طالبان استثنا نه دي.
ډېر مننه احمد صاحب. له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پارولی سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري؟
خبره دی چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده. چین له هر مملکت سره له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي هغه د چین د اقتصاد لپاره دي او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دي. نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي. دا به یو اندازه پورې تاثیر ولري خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامي روابط نشته ده. که چېرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامي روابطو باندې بدل شي نو هغه وخت کې بیا د نور مملکتونو خاص کر دی امریکای غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي. خدای چې اوس فینن اقتصادي روابط دي او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده او افغانستان ته دومره ډیر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډیرې زیاتې مرستې نشي کولی. بل خوا د یوکرین مسله منځ کې ده، بل خوا هم د اسرائیلو د عربو ترمنځ جنجالونه. نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بل خواته ګوري، نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي. نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راوپاري او که چېرته دغه اقتصادي روابط و نظامي روابط باندې بدل شي نو هغه وخت کې به ډېر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فعلاً لپاره نه.
ډېر مننه ستانګزاسې. مخکې احمد صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت اوړي؟
یو مسله چې تلته مهمه ده هغه دا ده چې چین باوجود دې چې دوی خپلې کومې پالیسیانې چې لري لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سرانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول که نه د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرو کړي دي اما استفاده نشي کوي. هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه ستر نه پورته کولی. باوجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده هغه داره چې چین د یو اقتصادي قدرت په صفت باندې که دوی غواړي چې مخته ولاړ سي او هغه داده تکالم هم داده، نو په هغه کې مهمه داره چې د نړیوالو قوانینو او د قبول سوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ سي. متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کرنسې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلت ون روډ پروژه ناکامه کړي او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په استفاد ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو تر څو دا مستقیم نظر. زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې هغه نشته ده، په دې کې رایه نشته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي یا هغه پروژو باندې یا اولویت سازي دا هیڅ وجود نه لري. یوه ډله ده په واک کې او دا ټول دې پروژو نه چې کوم مالي ګټې سیګه را ټولې ویډل تر سیګه وغړډلای بونی په کراچي او په پاکستان کې سره مزوري کوي کنه د افغانستان ته هیڅ نو غټ نه رسیږي. یو ځنۍ کار څه دکې اداره چې دوی ته هغه ورکا د چین ته او پاکستان ته دیو ته د مفکوره ورکا چې افغانستان باید ډېر مدت لپاره د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، موقتي ګټه ده. هغه یوې ډلې ته رسیږي او هغه ډلې په افغانستان کې نه مصرفوي بلکې وړي بیرون ته په کراچي او په بهرتاونو په دیو کې سرمایه ګذاري کوي، پراپرټیانې پرې باندې اخلي او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکي سمیستانکزی د غرض د چارو شنونکي عزیز احمدزی. احمدزی صاحب، تاسو تر اوسه آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
د نورو حکومتونو په یادی تیرو حکومتونو په فیصله باندې طالبان یاد خپل جبر یاد خپل فرزند سختګیری یا هر هغه څه ده اې دی په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل تاسو فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره او د دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده که د بدخشان په ولسوالۍ کې یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته سي نو دوی کولی شي چې هغه زر ډېر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دهغو نه چې چین تقریبا یو رقم نه اعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي چې موږ ګټې دلته خوندي دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نشي پېښولی. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پېژني یا نه پېژني هغه جدا مسله ده او شاید هم زر ونه پېژني، خو دوی هغه خپلې ګټې او نیخت اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسو وګوري افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدا رقم سریلانکا، همدا رقم نور د هېوادونه دا ټول رانیولي او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې لدی لارې نه حتی د منځنی ختیځ ته ځان ورسوي لکه عراق سو، لکه فرضاً د مثال توګه اردن سو یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څونه چې وي چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپلې ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې یا د طالبانو د نظام په موجودیت کې دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپله دوی ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد باندې وکړو.
ډیر مننه استانګزه صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړه لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف باسونه کې د طالبانو ملاتړ دریض خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریض چین څومره زیانمنولای شي ستاسو په نظر؟
البته فکر کوم ټول مسائل راځي او په اکثریت مسائلو باندې هر مملکت د خپل الاینس د خپل اغه تی ملګری تی د اغه د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. کنه یو رقم د ورته کراود پالیسی ورته یا د ګروهی د بیروبار پالیسی چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګری لري خپل هغه سرتینی یو هم د دلیل البته دا چې بیا هم دلته دا هغه موجوده دا ویره موجوده ده کنه د پاکستان د طالبان نو څوک ډیره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډیر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي که پاکستان په ګټه باندې ډیر زیات دي که چین په ګټه باندې؟ دغه مسائل ته کې عمده رول لوبوي. یو اصل چې موجوده هغه هلته دا ده چې د چین لپاره د لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه‌ګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده د جهانی تجارت او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي دا دواړه ممالک یو بل سره معاهدې نه سي امضا کولای او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغه خطرونو باندې خپویږي. ولې دلته چې یو د هغه پالیسی موجوده ده، یو د فشار پالیسی موجوده ده او هغه داسې کې انګیرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستل د پاکستان په مرسته باندې د دوه هېر قرارداد په نتیجه کې د دغه انګیرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیه ده هم کوشش کوي د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې وایخلي، ځکه دا یو ارزانه نیابتي ډله ده. پاکستان تو انګی چې وایخلي نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل د دې امداده ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهیږي ترڅو پورې چې یو مشروع حکومت نوي راغلی موجود نه اوسېږي او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. د دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګذاري لپاره او هیڅوک د دې جرأت نه کوي. چلته ځکه په داسې یو حالت کې کبي سرمایه‌ګذاري کوي نو یوازینی تضمین چې بیته موجود ده هغه به دا چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپل سرمایه‌ګذاري نه دفاع وکړي د مشروع حکومت نه موجودیت کې. دا هغه ډېر خطرناک حالات ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا ورکی سیاستونه او غټه پالیسیانه او دا ټول د یو مختلف دی او پیچلی حالات باعث ګرځیدل.
ډیر مننه احمد زید صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تیر اونۍ په یو مرکه کې ویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي؟ لې وی خو په افغانستان کې د امنیتي اندیښنو په اړه څرګندونه کوي، لې بل خو په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دی هغه خبر او دی فرضاً مثال څوک کړي هغه خبر او مونږ د پاکستان خبر سره مقایسه کو، پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجود دي او هغه د هغوی موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجود دي. یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه ده چې دوی وایي چې موجود دي او که موجود به وي، کنه داسې شکی خبره کړې ده.
دوی ویلي چې موجود دي،
او که چیرته دا هم ویلي وي چې موجود دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې طالبان تورن کې چې تاسو له هغه نه حمایت کوي دا د تروریستي ډلونه. یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډیر زیات لیواله کړی چې د طالبانو سره نږدې روابط ونیسي. هغه د یو غور دی، هغه په اسلامي بلتون غوښتون کې چې هغه البته تقریبا تر ډېره حده پورې هغه پاکستان کې موجود و، هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود
دي. خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. ډیره مننه عزیز احمد زئی. له دې سره د 25 دقیقې بحث وخت دلته پای ته رسیږي. نن مو په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وکړې. د دې بحث ملمنه و د اقتصادي چارو شنونکي سمستان اقزای، دغه راز د چارو بل شنونکي عزیز احمد زئی. د اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
رجلی چی گرز لیوانای بغمو لیوانای مینک رو ماشتا بیا پانا سر رجلی چی گرز لیوانای بغمو لیوانای مینک رو ماشتا بیا پانا سر رجلی چی گرز لیوانای بغمو ناستیم ده غم ده غرد پاسا دلی و نیمینه دلاسا ناستیم ده غم ده غرد پاسا ده تصور